په هغه لړ کې تیر ورځ دوه نوي تقنيني فرمانونه لاسلیک کړل. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقداماتو غوښتنه هم شوې چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي. ترامپ چې کله دا فرمانونه لاسلیک کول، یو ځل بیا د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ. ترامپ مخکې ویلي چې دا دیوال جوړوي او لګښتونه به هم مکسیکو پرې کوي. تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنیني فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په شپږم ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیک کېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیل ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له عمله به 15,000 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزی حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ټرمپ په خپله وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ. زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشې کولو تګلاره پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به یې اخلي. په هغو ښارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ په وینا نوی فرمان مسؤولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ په یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریې، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د بیا رغونې په تېره بیا د بنسټیزو تاسیساتو د پراختیا لپاره د یو مهم سکتور په اړه یو راپور راخلو. هغه هم په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید. د افغانستان حکومت په 5 راتلونکو کلونو کې د شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا د تولید یوه طرحه بشپړه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په یوې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دغه پلان د عملي کېدو لپاره د له افغانستان سره مرسته وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د بروکسل کانفرنس په تعقیب افغان حکومت د مرسته کوونکو هیوادونو او پانګوالو ادارو څخه غواړي چې د انرژي سکتور د پراختیا لپاره د چمتو شوي طرحې په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او یو شمېر نور افغان چارواکو خپل دا پلان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره شریک کړ چې له مخې افغانستان تر 5 راتلونکو کلونو پورې شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. ښاغلي عثماني د دې پلان د تشریح په غونډه کې وویل چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره شوی مرستې افغان لوري ته په خپل وخت ورسیږي، نو پر ځان د بسیا کېدو لپاره به د افغان حکومت اقدامات چټک وي. عثماني وایي د انرژي سکتور په برخه کې پرمختګ نه یوازې زموږ لومړیتوب دی، بلکې دا کار د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. زه له ټولو اړونده مرسته کوونکو او پانګوالو غواړم چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل انرژي پلان تطبیق او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن یو، خو دا کار زموږ د مرسته کوونکو پاملرنې پرته ممکن نه دی. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څه باندې 15 لس میلیارد ډالر ژمنې ترڅنګ اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنایي انرژي له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو د اړوند وزارت چارواکي وایي چې تر 2022 کال پورې به د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو دا اندازه له خپلو کورنیو سرچینو بشپړه کړي. له دې سره د جمهور رئیس سلاکار محمد همایون قایومي چې بهرنیو استازو ته د معلوماتو ورکولو په دې غونډه کې ګډون کړی و، وایي افغان حکومت د خپلو دغو اهدافو پوره کولو لپاره کافي اصلاحات راوستلي دي. دی وایي موږ ځینې اساسي تغیرات راوستلي چې دغو اوسنیو اړتیاو ته بدلون ورکولی شي. زموږ لپاره ډېر زیات فرصتونه شته چې له خپلو سرچینو استفاده وکړو، او د سلګونو میګاواټه برېښنا د تولید لپاره شاوخوا 40 پروژې پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د انرژي له اړخه پر ځان د بیسیا کېدو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، هغه رقم چې لا له وړاندې نړیواله ټولنې ژمنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو په باور په کور دننه د دغه اندازې انرژي د تولید ترڅنګ د ټاپي، کاسازر او ټوټا پروژې چې افغانستان یو برخه ده، عملي کېدل به د سیمې د ثبات ترڅنګ په افغانستان کې د نورو تغیراتو شاهد وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ښه زده کړه، ښه کار او ښه ژوند هغه وخت کې دلی شي چې فکر او ذهن آراموي او د ژوند اسانتیاوې تر یو حده برابري وي. په اوسنۍ مرکه کې د یو ښوونځیو په مثبت اثر خبرې کوو چې زده کوونکو ته یې یو څه سهولت برابر کړي. له موږ سره میلمه
زه احمد جان نوزادی یم، په یونیسف کې د مدني مشارکتونو مسؤل.
په پیل کې تاسو درته وایئ چې د ماشوم د پزړه پوري ښوونځي مفهوم څه کېدلی شي.
د ماشوم د پاره پزړه پوري ښوونځي په دې معنا باندې چې یو معیاري ښوونځي، په دې معنا باندې چې هغه په هر لحاظ ماشوم ته پزړه پوري د بیلګې په توګه باندې کله چې مثلا ماشوم کوم کور نه راوځي مکتب ته ځي، نو دی په ډیره مینه باندې ښوونځي ته لاسي. هاته د سیاست باندې چې ولا ځنن باید غیر حاضري وکم، مثلا په ښوونځي کې استادان یا ښوونکي ډیر وسره همکاري، ملګري، دوستان، یعنی د دوستانو په شکل باندې دی، په وجه چې مثلا د ښوونکي او د زده کوونکي تر مابین ارتباط دی، بلکې د سی ارتباط لکه د دوستان تر مابین ارتباط. په همدغه ډول باندې مثلا سینم کې کله چې مثلا د درس ماحول ته ځي، هلته مثلا هر څه آماده وي، مثلا هلته چارتونه وي، هلته مثلا د سین پزا مثلا په وړي کې سړاوی، په ژمي کې مثلا ګرموي، د ابسنفیان تر مابین اړیکې دوستانه وي. کله چې مثلا استاد درس ورکړي، استاد په خمه یارونو باندې درس ورکړي، او دې په ډیر مینه باندې غزدا کې دغه ته یو معیاري ښوونځي یا د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځي،
یعنی ټول اسانتیاوي باید ورته برابرې.
بله بله.
د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځي په افغانستان کې څه وخت وپیژندل شو یا معرفي شو؟
په افغانستان کې له پیړۍ نظر کې چې ښوونځي جوړې شوې دي، پر دې باندې سرویګانې شوې چې مثلا ولې موږ تر اوسه پرې موږ زده کوونکي کله چې په اول کال کې مکتب ته شاملېږي، دوی بیرته مکتبو څخه وځي،
زړیل توریګ له درس نه،
یعنی په دریم سن کې مکتب پریږدي، په څلورم سن کې مکتب پریږدي، پنځم سن کې مکتب پریږدي. او ویلای کرام مثلا کوم په لومړی ټولګي کې کسل نفر یا چا نفر زکوونکو ولرو، په همدغه ډول دولسم سن لپاره کې دا غوته بالکل یا شلوته یا دولسته یا پنځلسته ډیر تر رسیدي. یو د یلتون څخه دا هم دی چې زموږ ښوونځي معیاري نه دي.
بله،
په همدغه خاطر باندې سره د افغانستان جګړې ځپلې دي، خدا په دې معنی باندې چې موږ باید هر څه باید دبران کوو، باید هر څه باید جوړېدو خوته بوس. بنان په 2013 کال کې د یونیسف ادارې د وزارت معرف سره په ګډه باندې پر دې باندې کار شروع کړ، ترڅو پر موږ د ماشوم د لپاره دغه ښوونځي رامنځته کړو، ترڅو پر ځای ماشوم ته پزړه پوري. موږ په لسو ولایتونو کې دا کار وکړ، چې هغه لس ولایتونه مثلا کندهار دی، هلمند دی، زابل دی، روزګان دی، غور او بادغیس دی، پکتیا او پکتیکا دی، بامیان او دایکنډي دی. ولې موږ د لس ولایتونو انتخاب کړی؟ د هغه سرویه پر اساس باندې چې موږ تر سره کړه، د لس ولایتونو په 2013 کال کې د لس ولایتونو هغه ولایتونه دي چې یا خدای جګړې ځپلې دي، او یا د پیشرفت نه په خوا لري پاتې شوی. د بیلګې په توګه باندې مثلا بامیانو کې امنیت دی، دایکنډي کې امنیت دی، ولې دلته په خوا توجه نه ده شوی؟ یعنی د ښوونې او روزنې په برخه کې هلته کم پیشرفت په خوا نه دی رامنځته شوی. هلته ورسره مثلا مکتبونه تللي دي، مکتبونه ایجاد شوی دي، سیمې هم لري پرتې سیمې دي، لاسرسي ورته مشکل دی. په همدې خاطر باندې موږ بامیان دایکنډي شامل کړی، او دغه نور سیمې مثلا هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، روزګان، دا معمولا جګړې ځپلې سیمې دي. او په همدغه ډول باندې غور بادغیس دویم فقیر سیمې دي چې هلته مثلا اکثره خلک علاقه مندې نه شي. په همدې خاطر باندې پر همدغه معیارونو باندې موږ د لس ولایت انتخاب کړه، او په دغه لس ولایتونو کې د فیرن دپاره موږ تقریبا د 1500 په شاوخوا کې هغه ټول ښوونځي چې په بر کې ونه شي په مرکزونو کې، یعنی په مرکز د ولایتو کې او په مرکزونو د ولسوالیو کې پر دې باندې موږ کار کوي. دا د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځي.
او په دغه لس ولایتونو کې ستاسو یاد کړل کنه څومره خلک له دې کار راضي وو او څومره د تاسو کار کامیاب وو؟
د دې کار نتیجه خو ډیره ښه ده، ځکه چې نه تنها د لس ولایتونو او دا په دې معنا باندې هم نه ده چې مثلا په دغه لس ولایتونو باندې موږ فوکس کوو، نور ولایتونو به خدای یاد استلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د زده کړو وزارت په خپل سرکلنی پلان کې چې هغه د 2018 کال نه شروع کیږي، د 15 کلو لپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان دی، تر 2028 کال پورې دوام پیدا کوي. دوی په غو پلان کې دا پلان کې نیولی چې د افغانستان کې ټول ښوونځي باید معیاري شي. په دې معنا باندې چې هلته مثلا هم درس باید په ښه کوالټي باندې او استادانو ته باید زده کړې ورکړي، یوازې نه چې مثلا د درسونو زده کړي بلکې مثلا د رفتارونو زده کړي، د مهارتونو زده کړي، دا باید یو ترلاسه کی تر څو پر دوی باندې بلات چې مثلا د ماشوم سره دوی سره کوم برخورد وکړي. ماشوم ته مثلا په هر لحاظ باندې کومه چې موږ وایو مثلا ښوونځي باید مسونه وي، که چې مثلا زده کوونکي مکتب ته راځي دوی باید ځان مسونه احساس کړي، هلته مثلا د پاره باید لوب میدان وي، هلته مثلا باید د پاره د لاس منځلو وسایل باید موجود وي، پاک اوبه باید چې شلو د پاره موجود وي.
آیا دا کوم سہولتونه تاسو وایي چې دا ډیر ضروري دي دا تاسو برابر کړی؟
بله بله، په 1500 ښوونځي کې په دې کې ټول سہولتونه شته. دا اصلاح سره کم کار کوي، ګوري دلته یوازې دولت نه دی پال، دلته مثلا یوازې نړیواله ټولنه یونیسف کومک نه کوي، بلکې په دغه ښوونځي کې موږ د تعلیم او تربیه یا د مکتبونو څخه د خوندیتوب یا د مکتبونو د مدیریت شوراګان رامنځته کړل. هلته مثلا مدیر د مکتب یا مدیر د لیسې شامل دی، هلته ښوونکي شامل دي، هلته زده کوونکي شامل دي، دوی په ګډه پر دې باندې کار کوي چې ښوونځي څنګه شي.
بله، تاسو څنګه په دې فکر کې سولیات چې دغه سہولت تاسو یاد که ماشومانو ته برابر کړی؟
کله چې موږ سرویګان تر سره کړی، سرویګان دا په نشه کړی چې کله چې ماشومان مکتب ته نه ځي دلته مختلف علتونه موجود. دغه اوس مثلا موږ د 3 میلیون څخه 4 میلیون په شاوخوا کې ماشومان مکتبونو ته نه ځي یا لاسرسی نه لري، او دا په دې معنی باندې
ډیر شمیر انجونې دي کالکان،
ډیر شمیر انجونې دي، دا په دې معنی باندې چې مثلا د شاید مکتب نه وي، شاید دلته مکتب وي هم ولی دوی هلته نه ځي، بنا دلته مختلف تقاضاګان موجود. دا چې مثلا د بیلګې په ډول باندې مثلا په هغه ښوونځي کې چې هلته ځنه ښوونکي نشته، هلته به د خلکو لپاره د کلیوال لپاره به دا ورته مشکل وي چې مثلا دوی خپل لورګان به ښوونځي ته واسي، ځکه دا فرهنګ دی. بنا موږ پر دې باندې تاکید کوو چې مثلا هغه ځای کې چې مثلا ښځینه ښوونکي ته ضرورت دی هلته به ښځینه ښوونکي واستول شي، هغه ځای کې چې مثلا نارینه ښوونکي ته ضرورت دی نارینه ښوونکي باید واستول شي، او دواړه ښوونکي باید په همدغه معیارونو باندې وروزل شي. د دې په خوا کې مثلا کله چې په ښوونځي کې وزده کوونکو ته مثلا صحیح مشکل پیدا کیږي، حتی صحیح مشکلات ته باید دوی باید لاسرسی وشي، حتی باید امکانات وي که مثلا خپل په داخل د مکتب کې امکانات نه وي، د مکتب او د روغتیايي ادارو تر مابین باید یو تفاهم موجود وي تر څو برشل ته ماشوم ته باید لاسرسی ولري. بنا دغه ټول امکانات په دغه ښوونځي کې برابر شوی دي، دا سرویګار پر بنیاد باندې خبره شوی ده، په دغه ارقام دقیق شوی دي. موږ ته امیدوار یو چې موږ په 2021 کال کې په افغانستان کې ټول ښوونځي معیاري وي. ګوري دا د ماشومان تر مابین یو رقم د عادت هم دی، کله چې مثلا یو ماشوم د کلی بل ماشوم ګوري چې هغه په مینه مینه باندې سار مکتب ته ځي، د مکتب په سن باندې د پخپره تشوي کیږي، په کور کې یو خور یا مثلا سار مکتب ته ځي یا ورور یې مکتب ښوونځي ته ځي او دا تر وسه لا وړه د مکتب په سن باندې نه ده، نو دا دې ته هڅیږي چې زه به کله به دې سن ته ورځم زما اجر باندې ښوونځي ته لاړسم یا هم د سالوکان، نو دا په خپل په یو رقم فرهنګ باندې بدلیږي. بنان د ښوونځیو د معیاري ښوونځیو د ایجاد د غو څخه د مدیریت او یا د غو د خوندیتوب کمیټه په ګډه باندې یو د بل سره کار کوي تر څو پوری ښوونځي په هر لحاظ باندې په کیفیت لحاظ باندې بهتر کړي.
تر اوسه مو په مسایلو خبرې وکړې چې هغه لکور نه بیرون باید یو زده کوونکی ته مهیاسي تر څو هغه ته ښوونځي په زړه پورې سي، کورنۍ ته څه کول پکار دي تر څو خپل ماشومان دې ته واڅوي چې زده کړه ورته جالب سي او په خپل خوښه زده کړه وکړي؟
کله چې مثلا د معیاري ښوونځي مدیریت راځو، هلته د مدیریت کمیټه دي، په دې کمیټو کې پلرونه هم غړیتوب لري، یعنی کورنۍ ورسره شامل ده، په دې کې کورنۍ په دې کې مدیریت د مکتب په دې کې مثلا خپل شاګردان د کلی متنفذین مخور خلک دا ټول پکې شامل دي، او دوی ټول په ګډه باندې ځل باید وکړي. مثلا هر سړی په خپل وړ نه باندې د بیلګ په تول مثلا مور او پلار پر دې باندې کوشش کوي چې په ماشومان باندې مکتب ته واشي، او کچیر مثلا په کلی کې د دوی کم بل څوک چې ماشومان یې مکتب ته نه ځي، دوی باید دغه موضوع د همدغه کمیټې سره به شریک کړي، او کمیټه باید پر دې باندې تصمیم ونیسي، دته دنده ورکړي تر څو لاړ شي بیرته د کورنۍ سره خبرې وکړي او تشویق کړي تر څو خپل ماشومان مکتب ته واسي، او یا به یو بل څوک دا دنده واکړي، د کلی نور مخور خلک باید دا دنده واکړي تر څو پریږدي کلی خلک دې ته ټول واسي چې ټول باید خپل ماشومان مکتب ته واسي. او دا ډیر ښه کانسپټ دی، نتیجه هم په همدې خطر باندې شته چې د دې مدیریت مشترک دی، یعنی دا یو یوازې د مکتب یا د لیسې د مدیر په لاس کې نه ده، دا یوازې مثلا د ښوونکي په لاس کې نه ده، د حکومت کار نه دی، بلکې دا د حکومت او د ټولنې مشترک مسؤلیت دی.
ډیره زیاته مننه. خیر
اوسې. مننه کورمان.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای د خاري ازدحام د کمښت او تګ راتګ د اسانتیا د رامنځته کېدو په موخه د ملي بس ځانګړي د تصدۍ ریاست کار کوي. د ملي بس ځانګړی خاري سیستم اوس تقریبا تر ډیره له ګواښ سره مخ دی او تر ډیره یې ویجاړ شوی دی. داسې ویل کېږي چې قراردادونه د ځانګړو علایقو او شخصي اړیکو پر بنسټ ترسره شوی دی. د ملي بسونو ډیره برخه یې ویجاړه شوې او له کار لوېدلې ده. د خاري ملي بسونو موجودیت کم شوی، د فساد موجودیت په کومه پیمانه موجود ده، او د ستونزو د حل لپاره څه پکار دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د همدغه ریاست رئیس ښاغلی محمد حیدر اتمر راتځو کې تاسو سره وي ستړي مشي. د لومړی پوښتنې په توګه اتمر صاحب کراتو وي چې په اوس وخت کې ټول څومره ملي بسونه فعال دي او خاري سیستم یې پوښل دي؟
ملی بس تاسو ته پته ده چې مثلا په جنگونو کې بالکل ویجاړه شوی، د لمنځه لاړ، د تاسیسات یې له لمنځه لاړ، دا ټول ملی بسونه، بسونه چې برقی بسونه ټول له لمنځه لاړ، تقریبا کبار شو، د اصطلاح په اصطلاح کبار شو. بیا په 2003 کال دا نوی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان له تاسیس نه وروسته بیا دا بین المللی دوستان مونږ سره بیا شروع کړه چې دا بیرته احیا کی، بیرته جوړ کی. بیا هم دوی تقریبا 1,500 بسونه مونږ ته راکړل، خو یو تعداد په ولایتو کې لاړو، په ولایت په مراکزو کې، او اکثر په کابل کې پاتې شو. مګر بیا هم ورو ورو ار بس چې خراب شو، همدغه سې پاتې شو په ګراج کې، او ډریور او نگران هم رخصت شو، یعنی تنقیح شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا په هغه کې اړیکې درلود، یعنی مامور په هغه بستونه و، هغه هم تنقیح شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو، یعنی دا درې اوزې چې مثلا مونږ لرو، یو په زندوانان دي مرکزی ده که اوزې اول ورته وای، اوزې دوام په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوزې دریم اوزه د مونږ په خواجه بغرا کې ده. خدا دا درې واړه اوزې د ویجار یا د خراب بسونه ډک شو. هم دا و چې رئیس صاحب جمهور جلالت ماب رئیس صاحب جمهور مهربانی وکړه، هغه $1,000,000 د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملی بس دپاره دای منظور کړه، چې د هغه $1,000,000 نه $300,000,000 د پرزجاتو دپاره ورکړل شو، چې دوه سوه راده بس ورباندې ترمیم شي، چې ملی بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره، چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم، د هغه 200 اراده نه تقریبا 40 پورې جوړ شوی و، یعنی ترمیم شوی و. کله چې زلالم دلته تقریبا 1.5 میاشت کیږي، ما کوشش وکړه تقریبا 500 اراده نورمون ترمیم کړه، او اراده داده یا پروگرام داده چې تر دې کال آخر پورې، یعنی تر درې جالس و اشپاگنویم پورې، دا 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي. دغه دمو پروگرام دی.
د کچې ته پښتنه وشوي په اوس وخت کې یوازې کابل ښار ته وګورو، څومره سیمې تاسې پوښلي دي چې هلته ملي بسونه تګ راتګ کوي او خلک پکې زی راځي؟
داسې ویلای نه شم چې مثلا سو سیمه مونږ تر اوسه در پوه
یعنی ټول کابل مو پوښلی که نه
او پوښلی مې ده خو ما نه د 100% پوښلی نشته ځکه چې نور سکتور خصوصي اراده جات هم شته او ضرورت هم ده ځکه چې دمونږ اراده جات کافي نه دی دمونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پورېزي دالمان پورېزي په خیرخانه سه اول خیرخانه سه دوم خیرخانه پورېزي همدونه چې مونږ لرو په دې لینو کې مونږ اچولی ده او د مونږ پروګرام داده چې دا سکتور خصوصي دا بسونه او دا مثلا فلنکوج دی یا کوسترونه دی دا ټول د ملي بس تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي ځکه چې دا قانوني حق او هغه ملي او اساسي حق د ملي بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي یعنې دا خدمات باید ملي بس درکړي دا
اتمر صاحب داسې ویل کېږي چې په قراردادونو کې په ډېره لوړه کچه فساد شوی دا خبره تاسو څومره منئ
هو بالکل منو کله چې زه دلته راغلم هم اوس هم په همغه پیمانه په همغه اندازه کې همغه فساد شته په قرار دادو کې کله چې راغلم ما غوښته چې یو حکم د رئیس جمهور نه واخلم چې دا ټول قراردادونه منسوخ شي او رهبری ملی بس دا بیرته له سره قرارداد کړي
اوس د قراردادونه فسخ شوي دي کنه
اصلا قراردادونه نشته دا 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 لاس کاله کیږي چې مثلا یو کال دوه کال چې مخکې دوی ځان سره قرارداد کړی دا قرارداد دونه ټول یو جانبه ده یو کس مثلا راغلی یو شرکت راغلی هغه شرکت لزانه هر شی په خپل جوړیده داسې ویل کېده دلته او ماته وایي دغه د ما همکاران وایي چې دلته مثلا قراردادی تقریبا د دې اداره رهبری په غاړه درلود
نو اوس باغه د فساد بیلګې به تاسو روښانه شوي اسناد به مو راوسي دي په دغه برخه کې ستاسو اراده څه ده باید څه وکړئ پخوانۍ رهبري څارنوالۍ ته معرفي شي یا نور کوم کار
هو ما دا ټول اسناد جمع کړی ده چې امنیت ملی راته لیږلی ده سارانوالی هم راته لیږلی ده او د مونږ همکاران هم جوړ کړی ده دا ټول مونږ ارتشا و فساد اداری ته هم لیږو اداره امور ته هم لیږو لوی سارانوالی ته هم لیږو کنترول تفتیش ته هم لیږو چې دا دوی په خپله سیری په خپل د دوی آیتونه راشي تفتیشونه راشي جدي او ملي تفتیشونه راشي دا پیدا کی ته کزه درته وایم 2-3 میلیون افغانۍ ورک دی هیڅ معلوم نه دی مثلا قراردادی ته 150 میلیون افغانۍ د تحویل په وجه در کړی ده د هغه نشته مجرایی نشته کاغذات نشته مثلا دلته کبار بسونه وو آهن وو مثلا دا جنگ شای چه وو اگه خرد شوی دا پا 200 میلیونه اگه پیسه تر واسه معلوم نده چه سنگ راغلی دا سنگ چیر تا مصرف شوی دا
جناب رئیس تاسو مخکې د برقی بسونو خبره وکړه او د څومره امکان لري په اوس وخت کې چې د برقی بسونو یو حلقه په کابل کې جوړ شي تر څو په خاري نظم کې یو څه اسانتیا رامنځته شي
اوسه په مخکې لدې چې زه دلته راشم د برقی بسونو د پاره پروګرام مې درلود پروګرام مې ده چې مثلا سکای ترین تاسو خو پوهیږئ نه چې د هغه خارونه چې د مخ کې نه د مخ کې د لابادو نه مخ کې د دوی مترو تیر شوی نه د مځکه لاندې دوی او ضرورت ده چې مثلا سکای ترین هلته تعبیه شي یعنی جوړ شي د ما پروګرام دغه برقی بسونه هم دي کار مې ور باندې شروع کړی ده ځکه د دغه نقشې مونږ سره موجود ده پلانونه هم مونږ سره موجود ده مونږ شروع کوو تاجکستان په دې کې سعید هغه مونږ سره شاید همکاری وکړي زه دوی سره تماس لرم او بسی برقونه باید زر جوړ شي
فکر نه کوي د کابل ښار د ځینې سړکونه به ډېر تنګ وي ولته به د برقي بسونو
که نظم راشي که سیستم راشي دا بیروبار نشته دا څونه مشکلات چې مونږ اوس په کابل کې او پر نور ښارونه کې وینو دا د عدم سیستم له وجې ده چې مونږ سیستم نه لرو که یو نظم مونږ درلود دلته صحیح سرکونه دي دا سرکونه چې دلته دي مثلا هر لین سلور لین لدی هر سرک سلور لین لري چې په امریکا کې په لوکل سرکو کې همداسې ده منتعال تر نظم ده مدیریت ده کفایت ده
دغه نظم به څوک را منسته کوي د ملي بس اداره او کور سره ترافیک
ملي بس سره د وزارت داخله سره د شاروالی سره د نور زیرت ارګانونو
په اوس وخت کې دغه اداري تسرسوم را همغږی دي
ولا شاروالی خو کاملا همغږی کوي پرون ما شاروال صاحب سره یو میټینګ درلود په دې باره کې او ترافیک هم را سره باندې لیده چې موږ سره همکاري وکړي مو فشار راولو مون خو نه پریدو چې مثلا یو کار نشي پریدو چې خیر نه کیږي داسې نه ده مون ترسوزو چې مونږ دا کار باید اجرا وکړو
د یوې داسې مهمې ادارې د یو مشر په توګه چې کچېره تاسې کار ونه کوي ښایي ښاري زحام بیخي له دم زیات شي څه فکر کوئ په څومره وخت کې به دغه د برېښنایي بسونه سیستم جوړ شي یوه حلقه به تاوشي
برېښنایي بسونه خو هغه یو ستراتیژي پلان ده بودجه پیدا کوو بودجه شته که مثلا اراده ای که اراده د کاری پیدا کیږي که مثلا د شروع نه په د اداره کې مثلا د کرزی سه په د شروع نه په د اداره کې که اراده در وای دا جوړیده هر څه جوړیده خب مشکل خبره ده چې اراده نه وای د ما اراده شته په اراده کې زه راغلم چې دا جوړوم انشاءالله
هند هیواد هم د یو شمیر ملي بسونو د کومک وعده کړي واغه وعده څه ډول شو
او هغه تیار وو په دې 15 کالو کې هغه تیار وو دوی سو ځلې مثلا دغه اداره ته ایمیلونه ورکړه دلته نه ایمیل وو او نه انټرنیټ وو اوس موږ رابطه کوو او موږ آی ټی نیولای استخدام کړی او خغشتل آی ټی استخدام کړی چې سفارتونو سره تماس ونیسي مونږ اراده لرو مثلا شروع کړی دا چې یو ویب سایت ملي بس لپاره جوړ کړو چې دا ویب سایت په دنیا کې مثلا مونږ کولای شو چې دا دونرونه جلب کړو دا یو ملي او اجتماعي پروژه ده ملي بس دا شخصي کوم فیشنی پروژه نه ده چې مثلا دنیا ورته علاقه ونه لري
په هند سره ستاسو اړیکه اوس څه ډول شوې ملي بس
اوس صحیح شوې ده دوی ته مونږ پرون هغه پرپوزل کمپلیټ پرپوزل لګلای ده تخنیکی پرپوزل دوی هم نه لای ده چې هغه یو زره واسه دوی واده کړای وو مونږ 209 ور باندې واچول چې یو زره 0200 بسونه دوی قبول کړای ده او زه دوی سره په رابطه کې
د روسي پښتنې په توګه د دغې ادارې د مشر په توګه چې تاسو یو ډیره قوي اراده ورته لري چې تاسو اصلاحات رامنځته کړئ ولست څه ډاډ ورکوي شي فساد بل منځوري او په څومره وخت کې به مشکلات حلېږي
زه یو خبره کوم وروره ترسو چې اداری فساد لمای زنی زیمون نجوری گو فساد لمای زورم تاسو تا او دا اخپل ملت تا او اخپل دا کابل امشاریان او شهروندان تا اعتماد در کوم چه دا فساد لده اداره نزه زه محو کوم انشالله
درنو اوریدون کو او گرانو لیدون کو دا وستاسی لپاره دا دیونه حقیقت صد اخبرونه تر بیا خیلی چاری
آزادی رادیو لوونه تروو